احمد شیبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي میلما پروګرام لرو د ورکوښو بیا عزیزانو خبرونه هم لرو په خبري برخه کې ترکیه ته د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال په مشي سفر څارو خو تر هر څه مخکې خبرونه سرچینې وای د طالبانو وسلوال په ننګرهار کې د کلید رادیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیر زئی او خبریال جان آغا صالح نیولی دي. دغه با خبر سرچینو د امنیتي ملزات ولا کبله د نوم نشولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. بلخوا بلی سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د اریانا نیوز تلویزیونی شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. تر دې مخکې تیر ریاکشن به په غزنی کې د باختر دولتي اژانسیو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای عبدالي په داسې تور چې د هغه خبريالي پوری اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه تحقیقات روان دي. په بل خبر کې د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وای طالبان د نن او ځوانانو رادیوګانو خبرونه ته بیرته اجازه ورکړه. د خدوی رادیوګانې د همیشه بهار رادیو تلویزیون په انګړ کې وي خو طالبانو خپل د همیشه بهار رادیو تلویزیون خبرونه ته چې د سمري پر لسمه یې بندې کړې اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورسنیو یا 500 ور سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات په دې باب ازادي رادیو ته وویل
نن د جمعې ورځ به دوی خپل تمرینات پیل کړي. د لوبو تر ورځې پورې به دوی خپل تمرینات تر سره کړي او بیا به د اگست میاشتې یعنی د همدې میاشتې په 28مه سلرويشتمه او شپږويشتمه نیټه باندې د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالي تر سره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه پر سریلانکا ته روانه شوه او دغه مسابقه هلته د افغانستان په کوربه توپ کیږي. د افغانستان په تیر مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلو ورځې سیالیو لړۍ ګټلې وه. تاکل شویره د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پایلوبې په پړاو کې د کوربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین درې نیمه بجې پیل شي. تر دې مخکې افغانستان په دغو سیالیو کې خپل لوبه د چک جمهوریت په وړاندې څلور څلور او د موزمبیق په وړاندې دوه دوه مساوي کړې وه. تایلند په اسیا کې د فوتسال جام سیالیو په درجه بندي کې څلورم او افغانستان دولسم مقام لري. په ایران کې پنځه امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې له ایون زندان نه یو نامعلوم هوټل ته انتقال شوي دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. دغه امریکایي وګړي پرون پنځشنبه د تهران او واشنگتن ترمن د څو میاشتو پر مهال د تړلو دروازو تر شا له مذاکراتو وروسته لیشتول شوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر ترکیه ته د سفر پر مهال د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. طالبان وای په دې کتنه کې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو او نورو مسایلو په باب خبرې شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کتنې خبر ورکړي خو ویلې نه دي چې پر کومو مسایلو بحث شوی. په همدې حال کې په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای په وروستیو کې د ترکیه د امنیتي ځواکونو لخوا ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې
په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته درسې دوه په نیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې افغان کډوال چې نه غواړي نیمه واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل
دلته کډوال په ډیره بیره کې ژوند کوي. آزادانه تګ راتګ نسی کولای. پولیس په میټرو بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پښتني ګرویژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي. د ترکیه سرحدونو کې هم دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای سوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسی راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې ماتوي بیا ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي، په خدای چې بیخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولا که دومره ظلم څوک کوي لکه دته چې افغانانو سره کوي، مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویلي د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشین یې ورنه جوړ کړی دی، دا رقم ته وهل، نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته، چا بل وطن خوښ دی.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو دور کوسو وازیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مشتل د هڅه کړې ده چې تاسو دور کوسو خپلوان او دوستانو په پیدا کولو کې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو، او تاسو ټول هغه پیغامونه چې تاسو یې مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لاره راځي تاسو ته خبرو کړو، تر څو تاسو ورکسي عزیزان که خدای کول هر څه جر پیدا سي. خو په دې برخه کې موږ تاسو همکاري ته هم اړتیا لرو، هغه دا چې تاسو خپل پیغامونه مشته په بشپړ توګه راولېږي. لکه څنګه چې می په خوا هم د یادونه کړې ده چې په خپل پیغام کې لومړی خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره، او بل د ورکسیوی کس عمر یا سن، کوم نشانه، او بل دا چې څومره وخت کیږي چې ورکسوی دی یاد کړی. نو که دغه معلومات تاسو په خپلو پیغامونو کې په بشپړ توګه موږ ته راغونه لیږي، بیا نو ستاسو پیغام نیمګړی دی او شاید هم ستاسو د ورکسو عزیزانو په پیدا کولو کې یو څه ستونزې رامنځته شي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه په بشپړ توګه سب او موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه د یو پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو، محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې وو. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي، او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي، تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دي پر هغه نمبر چې ورته ومې وایي را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین پاړه معلومات ورکم. والسلام، په احترام.
د ګران اوریدونکو، محمد اسلم همت څخه مننه چې دغه کس په اکله معلومات را لېږلې دي. نو په دې اله چې دغه پیدا شوی کس خپلوان د دې سره اړیکه ونیسي او د خپل روکسي عزیز سره یو ځای شي. را به سو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل روکسو عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب، تاسو چې چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمی الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغړې کامران د درې نشي کیږي چې نادره کړی ته کاله عمر لري اسادي مشکل هم لري کارچاته په اړه معلومات وی زموږ سره په دغه شمیر او برخه واخلې سپراتاویا پوره چلوې شپږاویا پنځاویا پروسی کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم سپراتاویا چلوې شپږاویا پنځاویا پروسی کې درې او روسی کې ری بال نمبر درته وایم صفر شپږاویا شپږ سوالس ویش اته نه وي یو ځل بیا درته وایم صفر شپږاویا شپږ سوالس ویش اته نه وي او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایمه که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان
سلامونه دا د دې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نه یم دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکشه ده پتنی فری جامی دی او پخپوي سفلې دی یو څه نسه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردی د مونږ سره په دغه شمارو غډونوال شماري ورته وايي معلوماتي اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 و 8 5 5 5 5 5 4 0 ایم ٹی این نمبر ورته وايي 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4 روسی کی ورتا روشن نمبر وای ما 0 5 9 5 4 4 5 0 9 3 5 8 4 8 5 0 5 9 4 9 9 1 افغان نمبر 0 5 9 4 1 0 1 روشن رور په دې هله چې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی وی زاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله فمان
السلام علیکم دا زادې را دو ټولو کارکونکو ته سلامونه او رضونکو ته سلامونه وایم تین احمد مناخل خبره کوم نو یو راک عزیز ده نبی صبح محمد صبح نمیگی ده گل زوی ده پا کوم ملاخیل ده ده شل کالا شاوخوا که دل پیران که نداره کسوی ده کلا هر چی اصر حالی ده خدای ده پار ده ده کومکو که کور که زون زندگی در پتر پا والار ده کور ورته انتظار ده کلا هر چی اصر معلومات ور سر جگ سرلای ده کرنگ شنا گره ده وسمنه گره سپنا سوی اغتن کشناوینو
ګران ورور مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو هغه شمیره چې ما تاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم 0023 1 0 3 4 1 2 شمیره بیا تکراروم 0023 1 0 3 4 1 2
سلامونه زما یو خوړی دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې د وکلا کیږي په یاران کې ورکسوې دی او نه د مرګ او نه تجوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت پو کې د اند موضوع سره شریک کی او مشت معلومات پیدا سي
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو مشت د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 0 0 3 و 0 5 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 و 0 5 4 4 9 9 8 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چ نازدی رادیو ټول کارکون کو اوریدن کو ته ډیر نیک هلی سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لری دی درکه نست نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانه کا او مشغل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل خلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لري چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شماره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو اربیا 0 8 3 0 3 4 5 8 شماره یو اربیا 0 8 3 0 3 4 5 8 او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه راستلاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه راستلاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوند انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وشد شاوخه د نورلا عمر خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر تکریا ازما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نه درا کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درا کول لري په دغه شمیرې د مر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوي کس په حقله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
میرا ډیر ټول کار کوم د سلامونو نیک هیل زه محمدین د بل خلک چارګوله ته ورسالې د دې جنور د کل سم تماس سوال موږ یو رکا چې زرو چې په نامه د محمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کار مخکله دره قصه وایي نو نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمن ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ اټاله شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2 مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم وسه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستري حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تاسو نه زنګ وي ته معلومات څه وي
السلام سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله ده تاسو به خیر سي. باور ما د پرښتو وطن خوست ولایتنه روان زموږ یو ملګری دا هی ورور جمعګل چې تقریبا شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده. په یاد لسګ معلومات لرې شماري یادومه اریوه شماره درته وایم چې 0 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او 0 9 0 9 5 9 5 اریوه شماره بیا ما 0 9 5 9 5 یعنی 0 8 0 8 0 8 0 8 روشن شماره درته یادومه 0 9 5 0 9 5
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0 0 4 1 0 5 2 شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 4 1 0 5 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں سکیج چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر 28 کال دی. پرنګ غنم رنګه په قدمیانه او د ژبې لهجه یې ته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خپه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي 0 9 0 4 9 5 1 دوهمه شمیره ده 0 8 0 2 2 3 دریمه شمیره ده 0 8 2 8 0 9 همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 9 0 4 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي 0 0 0 1 4 3 4 ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 0 4 1 3 6 2 9 بله شمیره ده 0 0 6 8 9. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدر ټول درنو او کډرمو نړیونو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه په دې لمس ټول برکت او خوش خوشاله از د اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کی په دې لمس تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګی دی غټ ځوان دی خبرې خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 1 0 4 2 8 1 9 یعنی 0 0 1 0 2 3 4 9. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورکسوي دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري، اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي. 0815131453 0815131453 بلش میرا 0 0 8 4 6 4 3 0 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره د زمور سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله توکل آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالې نه درته زنګ وخلې. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر و و صفر دو صفر شپږ شپږ نه آخری کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا له کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیاالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوټي هم ده. کار چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکونه سي. اتصالات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي او نوي تیر سوا او دوه دېرش یعنی صفر و ات صفر نه نه و زه درې دوا شمېرې ځل بیا وایم صفر و ات نه صفر نه و زه درې دوا بله سلات شمېر وایم صفر و سوه او دېرش پنځوس درې دېرش و اتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې ات و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نورالله هجران یم له کابله. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. نو مینه قده هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې څه دره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پی په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 0 3. بلا اتصال شماره ده 0 5 0 8 0 8 1 1 9 4. یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 5 0 4 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملمه
د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او جنو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعال میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یو هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره تو وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصې زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو غلي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
دا طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې وي. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لودی په جمهوریت په دور کې هغه هم ورسخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري از ما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره، د شوز د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري جام هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادنن په افغانستان کې زما همکاران نورې فرزي هم د سمج د اتلافو غړي د غو سر چې په تماس کې هم د غو د وضعیت څخه خبرې جام تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحی او همدارنګ ذهنی وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړي، شل کله درس ویلې او کار کړي، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړي وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي، تابن دا غوي به څومره روحی وضعیت او ذهنی وضعیت خراب وي. تاسو ته به تر معلومیږي را پرونه نشریږي چې افغان شزي خاصتن افغان جنې چې مکتبو څخه ګرځول سی وي هغه د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان جنې په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شوزو لپاره چې په د افغان شوزو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوب او یا هم پراته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بخی ډیر وخت دی، باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی. که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل ځامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم، په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستا چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستا چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوزو هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوزو خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړونه کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرښې چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي، او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته، ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي، دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې له افغانستان ووزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر له افغانستان ووزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس ووایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د شوز لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټول خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس نو امید سیوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمني کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په غونډه کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړه چې د محل د طالبانو په بند کې دي دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوې خبرې د نړیوالو تر غوښونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پریښې دی او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګ ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي نو دا به ډیر شي چې مخامخ د سینې ګوشېشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغېږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای په خوا هم ما مخکې هم اشاره کړی وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شوز او جنو سره په تماس کې یاست دا غوې د لپاره لومړی توپ څه دی د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلا لومړی توپ هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی توپ دی ځکه افغان جنې 100 میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته به تر معلومی چې افغان انجنې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان انجنې د پخواسخه هم د افغان انجنو مکاتب د لکونو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د دنجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام او هم دارنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی او دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګ پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان وسپند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیلونه کې، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم. په دغه ته دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز پدې هیلایم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه د کړې چې ز دلته خپل ژوند جوړ کم یا کور او داشي او هغه شي تر اوسه پورې زما به کنه همداسې تړلې دي او ز پدې هیلایم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینې کورنۍ کې شې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغه نارینه وته چې د شو د پړانې تاریخوالي کوي څومره زمينه مسايده سوي د چ په خلاص مټ دغه څو کې او دغه شې خو د ژغ اوریدو د پر کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابان دا هم دی چې د کومه په هوی پروګرام مونه چې ود په افغانستان کې د شوز د حقوق په باب چې بو چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چوینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډېرې چې دوی اوس د لری پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاثیرات ردی کورنۍ تاریخوالې ما د مخام ویل چې ډېریږي جبري ودونه ډېریږي تر څنګه په کم عمر کې د نجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډېریږي ډېرې سیمې به وي چې مشکلو د جمهوریت په دور کې هم په هوی پروګرامونو مدرلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پېدا او دغه ما په هوی پروګرامونو په جمهوریت کې چلری پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به ما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لاله به وي د رادیوګانو لاله به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لاله به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالی رسامیانی چې به وي پټو ایگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم ما په هوی وو د شزل او دوی یو شی ورسخسته کوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابع نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزې د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزو پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه خستل سی افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوی په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه خستل سوی او په ټوله معنا په کور کې نه ولستوي
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې په اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي دوی لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرتوموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسیز او د ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغه حتمن دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پر تد دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وې دی دا یواز تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر وې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعال او د شوزو د حقوقو مبارزه وجما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زمجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیر زیات مننه تاسو ته
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره